خوشحال ریډیو ته په خیر راغلی. د سحر لس بجې شوې دي. د شورو ورځ او د 2012 کال د جولای 11 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په پاکستان کې په غبرګ شهریت لرلو په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو سیاسي ګوندونه اختلافات لري او په سواد کې د شری د ناکار شوو ټیکو له وجې درې ماشومان وژل شوي دي. دا او په نورو موضوعاتو به رپورټونه واورئ. خاول ورزو زموږ همکار منور شاه ته او د رواني ګړۍ تازه خبرونه ترې اورئ.
اول د خبرونو سرټ کې د غبرګ شهریت لرونکي پاکستانی خلک د پارلیمان غړي جوړېدل شي او کنا. د هیواد د سیاسي پاټو ترمنځ اختلاف روان دی. افغانستان کې نیټو د سړک د غاړې خخ بم د هغه چاودنې تحقیقات کوي چې په کې شپږ امریکایان وژل شوی دي. او روس په شام کې د ملګرو ملتونو د مشن وخت د غزولو لپاره په امنیتي شورا کې قرارداد وړاندې کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د غبرګ شهریت په اړه بل د پاکستان سېنات ته وړاندې کړی شوی دی. پرون د سېنات غونډه چې د چیرمن نیر حسین بخاري په مشرۍ کې شروع شوه، په کې د قانون مرکزی وزیر فاروق اچ نایک دغه بل وړاندې کړو. د واکمن پیپلز ګوند غړی سید اقبال مشال ریډیو ته د غبرګ شهریت په اړه ویل
کی کم خلک دلتا ریمیټیشنز لالیږي، پیسې رالیږي، خپل ملګری وایي چې موږ له ووټ حق راکړی دی، موږ تاسو له فنډ رالیږو، نو تاسو موږ له پارلیمنت د ممبرشپ لپاره ودرېدو حق راکړي. صرف هغه خلک چې کم شپږ ملکونه دي، هغوی سره زموږ دا ټریټي ده چې ډول نیشنلټی کېدای شي، نور ټول ملکونو نن دي په دې کې.
بلخوا د حکومت اتحادی ګوند عوامي نېشنل پارټي د دې مخالفت کړي او دا دریز وړاندې کړي چې د یو وشتم بدلون نه وړاندې په عین کې دوه وشتم بدلون ولې ایوان ته راوړل شو. د دې نه پس عوامي نېشنل پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند احتجاج په توګه د غونډې نه بایکاټ کړي او د ایوان نه بهر تللی وو. د خیبر پختونخوا اسواد ضلع د منګلور سیمې په یو ځایي هسپتال کې د شری نه د بش کېدلو لپاره اکسپایر یا د وخت نه اوړېدلې ټیکې د لګېدلو د وجې درې ماشومان مړه شوي او درې نور د سواد په سیدو شریف هسپتال کې داخل کړل شوي دي. په دې کې د یو مړ شوي او دوه متاثره ماشومانو پلار مشال ریډیو ته وایي
په کم په یو ورځ بجو له دوی د ستنې وهل دي، څنګه دوی ستنې وهل د هسپتال نه واپس شوي دي. بیا دا ورکوټه لول لرته شوی دی ادریجن هغه ور پسیر ارته وشي ما الګ مخکره ورته جنګ وروسته بیا د مرو په سوزکی کې چول دي په پاسه دغه غیر رسول دي جیم په لارې سا ورکو لونه مې سپتال تر ورسی دي.
د مړو شو درې واړو ماشومانو عمرونه د دوه کلونو نه کم دي. هلته د سواد د صحت د محکمې مشران وای تحقیقات شروع کړي، خو لا هم نه معلومه چې آیا دغه ټیکې په حقیقت کې ایکسپایر وي او کنه. افغانستان کې نیټو د سړک د غاړې خخ کړې شوی هغه ماین تحقیقات کوي چې په یو غربن گاډي د چاودلو په نتیجه کې شپږ امریکایان پوځیان وجلی وو. نیټو معلومات کوي چې آیا دغه کوم نوې قسم ماین وو کنه صرف بارود پکې زیات استعمال شوی وو. د امریکا د دفاع د وزارت د مطبوعاتو سیکرټري جارج لیټل په واشنگټن کې خبريالانو ته ویلي ایصاف لا هم د دې پیښې پلټنه کوي. د وردګ ولایت هغه پیښه چې پکې د هلیکاپټر د غورځېدلو له وجې نور لس امریکایي پوځیان وجل شوی وو، دا غې نه پاس دا په دې سیمه کې تر ټولو لویا خنړی پیښه ده چې پکې د امریکا د پوځ شپږ تنه وجل شوی دي. په عامه توګه هم د سړک د غاړې خکړې شوی ماینده چاودنې په پیښو کې هم تر ټولو ډېر مرګ جوړه دي پیښه اړولې ده. د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مصر استر آئینی عدالت پرون د نوی منتخب شوی صدر محمد مرسی هغه امر په ځای ودرولې چې پکې نوموړي د هیواد د ختم کړې شوی پارلیمان غونډه رابللې وه. د سپریم کورټ د امر نه وړاندې پرون پارلیمان په مصر کې یو لنډه غونډه وکړه. د پارلیمان غړو د یو وړاندنی عدالتي حکم په لړ کې د عدالت نه د لارښوونې غوښتلو لپاره رای واچولې. د دغه حکم تر مخه خواوشا په دریو کې د یوې برخې نمائندګانو انتخابات ناسم ګرځول شوی دي. د ګل پورز عدالت د مرسی هغه امر هم رد کړی وو چې وای عدالتي احکاماتو په اړه اپیل کول ضروری نه دي. د مصر سپریم کورټ صدر او د پوځي ځواکونو ستر کونسل په دې معاملہ د ځان اخکار شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د انساني حقوقو د سانګې مشر ناوی پیله پرون د قرغیزستان په سرخار بشکه کې یو خبري غونډه تویلې چې درغلي او بډې رشوتونه د هوا تر ټولو لوی مسله ده. نو موري ویل د قرغیز چارواکو د ځمواري جوړیږي چې د خپل واکمنۍ په شمول د اختیاراتو د غلط استعمال او د جرمونو احتساب یقیني کړي.
As Kyrgyzstan is going through its transitional process,
په داسې حال کې چې کرغزستان د انتقالي عمل نه تیریږي او اوږد مهاله استحکام، امن او اقتصادي پرمختګ په پام کې نیولې دي، دا ډېره مهمه ده چې انصاف، احتساب او انساني حقونه یقیني کړی شي، ځکه چې د دې ایجنډې په ترلاسه کولو کې دا خبرې بنیادي کردار لري.
نوموړی دا هم ویل چې د مذهب، نسل او جنس په بنیاد توپیر هم د دې هیواد یو لویه ستونزه ده. ناوی پیله زیاته کړه چې په نسلي بنیاد توپیر د دې هیواد په اوښ ښار کې ډیر واضح ده، چېرته چې نیمه آبادي د ازبک نسل سره تعلق لري خو دغلته یو ازبک جاج هم نشته. نوموړی ویل چې دغه عدم توازن د 2010 کال د جون په میاشت کې د اوښ ښار په تشدد کې څرګند شوی و چې پکې وجل شوي 15% خلک ازبک وو، د تشدد په تور کې نیول شوي 15% خلک اوزبک وو. روس د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د شام په اړه یو قرارداد وړاندې کوي چې له مخه به یې په ناارامۍ کې ښکېل دغه هیواد کې د بندیزونو د خطر نه بغیر د ملګرو ملتونو مشن د نورو دریو میاشتو لپاره وغځول شي. په ملګرو ملتونو کې د روس نایب استازي ایګور پانکن خبریالانو ته ویلي دغه قرارداد د امنیتي شورا نورو 14 غړو ته وړاندې له حقې لیږل شوی چې نن به د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي کوفی انان د سولې د خپلې منصوبې د بیا کتنې لپاره تفصیلات ورکوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو ستاسو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې بواوري د پاکستان په سېنات کې د غبرګ شهريت لرلو په اړه سیاسي بحث روان دي او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي.
یو سړی دی ممبر جوړ شي، غړی دی جوړ شي، هغه دی نه د پروفیسر منیسټر جوړې دی شي، نه د چیف منیسټر جوړې دی شي.
په سوات کې د شهري د ناکار شو ټیکو لګولو له وجې درې ماشومان وژل شوي دي.
ولا دې داستنی وهلی تنج دې داستنی وهلو د سپتانو په شیبی دي ما الګ مخکره ورته جنا په روښته بیا د مرو په ځکه کې چې ول دي په پاسه دغه غیر دي زمي په لارې ساور کو لونه سپتال تر ورسېږي.
او د پیښور په هنتون ستکون کې وای د وظیفو د بندیدو له وجې تعلیم متاثر کیږي.
په دا ډیر امید چې او بشین د هاسټل ډیر مسالې دی چې زیات تر کم دی پیسو باندې زموږ هاسټل خرچه روان یو دې زنداو نشو خپل زموږ ته ډیره مسره ده په هاسټل کې.
د مشال ترسنګ واوري. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته د غبرګ شهريت بل 13 ورځ پاکستان سېنات ته وړاندې کړل شوی دی. د ملک په اساسي قانون کې په دغه بدلون سیاسي ګوندونه اختلافات لري او مخالف سیاسي ډلې وایي یو کس چې د بل ملک شهريت هم لري باید په حکومتي چوکو منتخب نشي. په سېنات کې د دغه غونډې حال د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د سېنات غونډه د نهه پورس د چیرمن نیر حسین بخاری په مشارکې وشوه. د دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق چنایک د غبرګ شهريت بل ایوان ته وړاندې کو خو د حکومت مرستيال ګوند عوامي نېشنل پارټي په دې خبره سخت احتجاج وکړو چې د یوشتم ترمیم نه وړاندې دویشتم ترمیم څنګه ایوان ته راوستي شو. دغه دوران عوامي نېشنل پارټي او مسلم لیگ نون د ایوان نه بایکاټ وکړو. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنټر سید اقبال وې چې د پاکستان صرف د شپږ ملکونو سره د غبرګ شهريت لوزنامه ده او د دې ملکونو شهريت لرونکو تبا په ټول ټاکنو کې اجازه توي. نو موړ زیاته کړه
چې کم خلک دلته ریمیټیشنز لاليږي، پیسې لاليږي، خپل ملګري وایي چې موږ له د ووټ حق راکړې دي، موږ تاسو له فاند لاليږو، نو تاسو موږ له د پارلیمنت د ممبرشپ لپاره ودرې دو حق راکړي. صرف ا خلک چې کم شپږ ملکونه دي هغه سره زموږ د اټریټي د چې ډول نېشنلټی کې دی شي، نو ټول ملکونو نن دی په دې کې.
د سید اقبال د خبرې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند سېنټر عبدالنبی بنگش وې چې غبرګ شهريت لرونکو ته په ټول ټاکنو کې اجازه ورکولو سره بعد داسې وشي چې دلته بعد د بهر ملکونو نه خلک راځي او په اعلی چوکو به پاتې کیږي او د هغې وروسته به بل ملک ته ځي. دې زیاتوي
موږ دا وایو چې میکسیمم کیږي. یو سړی دی ممبر جوړ شي، غړی دی جوړ شي، هغه دی نه د پروفیسر منیسټر جوړې دی شي، نه د چیف منیسټر جوړې دی شي، نه د گورنر جوړې دی شي، نه د فیډرل منیسټر جوړې دی شي، آفس نشي
خو بل طرف ته د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وای چې ټول ټاکنو کې د برخې اغستو حق یوازې هغه خلکو ته دی چې پاکستان کې مستقل اوسیږي. دې زیاتوي
یہ صرف اور صرف پاکستان کے شہریوں کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے قانون سازی کریں.
دا یوازې د پاکستان خاریانو حق دی چې هغه د خپل ملک د پاره قانون سازی وکړي، د خپل ملک د مفاداتو تحفظ وکړي او د خپل ملک رازونو ته ورسی. کوم سړی چې د بل ملک د وفاداری سوګند پورته کړي، هغه کله هم د پاکستان وفادار نشي جوړېدی، نو ځکه هغه سره دا حق نشته چې د پاکستان په ایوان کې کینی.
د ذکر وړ ده چې په دغه بل په خپل د پیپلز پارټي سینیټرانو اعتزاز احسن او میار رضا ربانی ته هم اندېښنه ده. رستو د سینیټ چیرمین د غبرګ شهریت بل متعلقه قائمه کمیټې ته ولېږلو او د سینیټ غونډه یې وځنډوله. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو سواد ته چرته چې په منګلور سیمه کې د شیرینا د بچ کېدو د ناکاره ټیکو لګولو وروسته درې ماشومان وژل شوي دي او درې نور د سواد په روغتون کې داخل شوي دي. د دغه ټیکو په اړه ویل کېږي چې وخت پرې تیر شوی وو او په لګولو سره یې دغه ماشومان مړه شوي دي. د سواد صحت محکمې مشر وایي دغه خبره لا په ډاګه نه ده چې آیا واقعي دغه وژنې د اکسپایر ټیکو له وجې رامنځته شوي دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سوات منګلور سیمه چې د منګورې ښار نه 14 کیلومتر لرې نور خاطر ته یو ورکوټه کړې ده. تیر ورځ په مقامی سرکاري هسپتال کې د شری چې ورته په مقامی توګه جانګره رنز وایي د بچکی دوه ټیکو لکبل درې ماشومان چې عمرونه د دوه کالونو کم دي وجلې شوې دي او درې نور سخت متاثر شوې دي. متاثر شوې ماشومان د وخت سیدو شریف روغتون کې د علاج لپاره داخل کړل شوې دي. دغه پیخي په اړه د بنجوټ اوسیدونکو امیر زرین چې د هغه یو زوی مړ او دوه نور لوریانې متاثر شوې دي وایي.
دود ہجومے تو خود بروز اعلان کو ڈاکٹر صاحب جدہ ٹیکوس تین منگ لگو ایسے میرے بہنوں کے جنگری علاقہ منگ ترو رس ہوئی کم پہ اولس بجو لا دود ہستے نہیں وہ ہلدی تین چی دوست نہیں وہ ہلو پتہ نہ واپس شیوی دی بیا دا ور کوٹ الگ الگ لڑتا ہو شیر ہے ادری جن کے اور پسیر لڑتا ہو شیر میں الگ مخ کے رو رہا تھا جن کے روستے بیا دمارو بس زکی کا چول دی پپر سن جگہ غیر رس ہوئی جی میں پلا رہے ساور کو لونه مسپتال تر ورسیږي.
په مقام موجود سیدو شریف روغتون کې ډاکټر الدین وای چې دوی دا نشي ویلای چې دغه وجنه د ایکسپایر یعنی نیټه تیر شوی ټیکو لوجه شوی دي. هغوی زیاتوي
دي ټیسټونه ورته کړي ایچ جی پی ټی نو د یو کې هپاتایټس راغلی دی. هپاتایټس او د دوا چې کم دی کنه د بل خو یو کم راغلی دی خو د بل ها سنا زیات شوی دی هپاتایټس.
په دا اړه مو چې کله د سواد ضلع د صحت محکمې مشر ایډیو ډاکټر خورشید علی خان سره رابطه وکړه نو هغه وایي چې په دغه سیمه کې وړاندې هم دوی د شری رنز ټیکل کړی دي او دغه پیخي پلټنې په اعلی سطح روان دي چې د ضلع انتظامی ډی سی او د سوري لاندې د اعلی ډاکټرانو ټیم جوړ کړی شوی دی او لس ورځو کې به نتیجې مخې ته راشي. ولې دوی دغه خبره په سختو ټکو کې رد کړه چې دغه وجنې د ایکسپایر یا ناکر ټیکو لوجې
دا ایگزیکٹ مدت ایکسپائر ویکسین نه دی. ما چتا ته وی دی ویکسین ایکسپائر کی دا مارچ 2013 ادا ما خپل باندې پرسنلی چې دا چیک کړی دی. دا انکوائری رپورٹ راشي ان شاء الله دا نه بچی دی پوزیشن بوازی شي چې سو اجه کې دی.
نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او د سواد وروسته شمالي وزیرستان د دوه چرته چې هم د شیری ناروغي سلور نور ماشومان وجلې دي او سمو د وړاندې په شمالي وزیرستان کې په یو شمیر سیمو کې اولس نور کسان شیری وجلې وو. د سیمې خلک زیاتوي چې د حکومت لخوا د ویکسینو هیڅ کمپاین نه کیږي او نه د شیری خلاف ویکسین په اسپیټالونو کې ملاويږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
د ځایی خلکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان بیلابیلو سیمو کې سلور نور ماشومان د شیری ناروغي د لاسه مړه شوي. د سیمې د خلکو او د صحت محکمې د چارواکو په وینا دغه ناروغي د یوې مودې نه د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده چې لا تر دې دمه ماشومانو ته د ویکسینو کم کمپین هم نه دی پیل شوی. د میرانشاه اوسیدونکي سید رحمان وایي چې د صحت محکمه کم ویکسین ښایي هغه د دوی د یو ټبر دپاره هم کم دي. نو ټول وزیرستان به څنګه پوره شي.
خپل ته لګیا یو ویکسین دغه بالکل نه ملاویږي. ډاکټرون ته مثال وړ کې ورې ورو ورې کې ویکسین چې پته وږي ډاکټر وایي چې خدا ستر ویکسین ورغلی او خاتم شي ادوار ورغلی او خاتم شي. مش په کې چې کې ملګی دوا سوه خمیر وکړ ته لګی. مش ته دې مرم سره لګیدلې په 3 کیلومتر سمې ته نه جوړولې. لره لا کې ودو له پښه پرېږده.
د تحصیل شوا او سیدون کې فدا وزیر وایي چې شهري ناروغي د وبا شکل اخستې دي او دا په اول ځل نه بلکې د 1300 میاشتو نه مخ په زیاتې دوده.
دا وبایي شکل اختیار کړی دی. نیمز ډېر وړه بچیون بنو میران شاه مرلی نه علاوه چې په شورت مو را سوال ډېر په تقریر سره مخامخ دي چې کله نیمز دی هیلډ ډپارټمنټ پښتنه کې یا سرکوري خلته ذمہوار خلته بیا غا مشته دا صرف شارټ کټ الفاظو کې ویکسین ستانه مشته مشته ستاسو شهري کې نه کمپین کیږي. دا نن ورځ نه دوه دي څومیا شنه بلکې څه کولې نه دا شهر روان دي چې خاص کر د ډالر تسهیلین چې څومره دي دا ته یو ویکسین دی هیلډ ډپارټمنټ نه تلای دی او نه چل دلای دی او دا وجه دی چې دا شای کمی نرسي بلکې چې تولر سي.
هم د دې سیمه یو مشر ملک شاه جهان وای چې باید دولت د شهري ناروغي د مخنیوي لپاره د ویکسینو کمپاین پیل کړي.
دا وړو خپري ځاګانا چې اوریج دي اته لګیدلې دي شهري هدم رازوري او خاصه ده. محکمه خو بس خاموشه ده نو ډیر زیات مشکل کړه. په لږ یو طرف ته خو میزو غریباته کنوینس لګي ګاډي لګي او چې کوم سپټالینا چې کدا ته نږدې نږدې د وېر ورسي هدا ستنر ورسي یو دا مشکل مشته ډیر اسون چې تیمینا وګرځي او هغه مطلب شې چې هغه یا به تر خبره ده ورغانا.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې یو چارواکي خالد محمود نو پوښتل نو دوی وایي چې یلا درې سوه ویکسین ورته راغلی دي چې د یو کلی هم نه کیږي. نو په ټول وزیرستان کې به کمپین څنګه وکړي؟
خو مونږ بار بار دا کوشش کوو چې ویکسین مونږ ته ملاو شي. لکه مخکې یو ځل 300 وایل مونږ ته ملاو شو، بیا مې کوشش وکړه 300 وایل ملاو شول، اوس پرون مونږ ته تقریبا 300 وایل بیا رسېدلی دي. هغه خلک ته مونږ ته راځي چې کوم خاص په کور کې شیرې لګېدلې وي. لکه ویکسین شارټیج دی، کمپین خو د یو کلی چې ټول کلی کوي ټول کلی 300 وایل نه کیږي. بیا ټول نارت وزیرستان خو ډېره علاقه ده، امید دغه دی چې په لنډ وخت کې ټول نارت وزیرستان کمپین شروع کیږي.
د یادونې وړ ده چې څو میاشتې وړاندې د شیری ناروغي د لاسه په تحصیل سپینوام شوه او خواوشا کې 19 کسانو ژوند د لاسه ورکړی و چې پکې زیات شمېر ماشومان وو.
د پاکستان په سینټ کې تر لسمه پورې د تعلیم ویډیو لازمی ګرځولو بل کال 2012 په متفقه توګه پاس کړل شوی دی. ولی بل خوا د سینټرانو غوښتنه ده چې دا بل نه یوازې د اسلام آباد لپاره بلکې د ټول پاکستان لپاره پکار دی. او بیا عوامي نشل ګوند دا دریز لري چې خیبر پختونخوا او فاټا ترهګری ځپلې سیمې دي نو باید دغلته تعلیم ته خاص پاملرنه وشي. سیراج زهیر ورو
په سینټ کې د اسلام آباد د 15 کلونو تر 14 کلونو ماشومانو لپاره د تعلیم لازمی او ویډیا د حق بل کال 2012 په متفقه توګه منظور کړی شو. په دې محل سینټرانو په خپل تقریر کې وویل چې تعلیم د یو ماشوم بنیادی حق دی او دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د دې ملک ماشومانو ته ویډیا او ښه تعلیم ورکړي. نو باید چې دې لړکی ټول ملک یو شانتي تعلیمي نظام جوړ کړی شي. په دې موخه سینټرانو غوښتنه وکړه چې دا د نور صوبو ته هم وغځول شي. ریډیو سر خبرو کې داوا من شلګون سینیټر عبدالنبی بنگشت وویل چې د دوی صوبای حکومت خو د وړاندې نه هم د صوبې د تعلیم او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړی دي.
پرون په دې بل کې موږ په سینیټ کې داوه وې چې اسلام آباد کې بعد د دېشي ضرورت خو پټول ملک کې شته. خو کا سوچو کې کما په 13 پټو 15 پټو کالو کې فاټا سره او پښتونخوا سره یا نور وړو صوبو کې ریموټ ایریا سره په تعلیمي لحاظ باندې کما یو قسم ڈسکریمینیشن شوی دی هغه نن تکم نتیجې دي د کومې تورې تیری دي د کومې دشتګردې دي دا ټول د هغه وجه ده. موږ وایو ټول پاکستان کې د ورکې خو نه اول کم څوک ضرورت مند دي پرایورټی د چا حق دی چا سره دا اوس پورې ظلم وشو هغه خلکو ته اول ورکې.
د فټانا د یو کالج استاد محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا خو ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې ویډیا تعلیم ورکړي شي. خو دلته یو خبره په نظر کې نیول پکار ده چې فاټا او خیبر پختونخوا کې تعلیمي نظام ټیک نه دی.
زما خپل خیال دا دی چې کم التا انفراستراکچر دی هغه نه کار واخستې شي لکه هغه هم یو ښه بهترینه انقلابي تبدیلی راوستې شي. ځکه چې په فاټا او په خیبر پختونخوا کې په هر کلی بندو کې تقریبا سکولونه موجود دي خو دا نظام یې نشته دی. دوی
د محب وزیر په وینا چې دا رنګ بلونه خو وړاندې هم پاش شوي دي خو تر اوسه پورې په یو ویل باندې هم عمل نه دی شوی. سیراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زبرد ورځ راوته نه مویت څه درک ویني لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولای وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم اوس راځو یو بل رپورټ ته. افغان ولسمشر حامد کرزی په ټوکیو کانفرنس کې ویلی وو ملا دین محمد چې د طالبانو لخوا یې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویلي چې طالبان د سولې خبرو ته تیار دي، که څه هم چې وروستو تر هغې د طالبانو یو ویان دغه مسله رد کړې او ویلي وو چې طالبانو تر دې دمه د سولې د خبرو په اړه کومه تیاري نه ده نیولې. په کابل کې زموږ همکار حمیده هارون عثمان د طالبانو د وخت عمل بالمعروف و نهی عن المنکر له مشر مولوی کرم الدین سره مرکه کړې او په سر کې ترې د سولې په عمل کې د دوی د رول پوښتنه کړې ده.
دا صلح نیمګ د خلکو غوښتنه ده، اول د طالبانو غوښتنه ده. اصلا د طالبانو د پاره هغه څه ضرور دي چې هغه د طالبانو مشرتابه په هغه باندې متقد سي، اعتماد راسي، اعتماد سازي ضرور ده. په هغو تعهداتو باندې چې هغه په صلحه کې راځي په هغو باندې څوک درېږي که نه درېږي.
تاسو د طالبانو د مشرتابه په اړه وویلې، تاسو یې نظره دغه پلاوی د طالبانو چې جاپان ته تللی دا څومره د طالبانو د اعتماد وړ استازی دی؟
د افغانستان د خلکو دپاره یو ښه زیری ده. د دې په خاطر باندې چې تر پرونه پورې طالبان پټ و، ښکاره کېدای نه سوای، په هغو باندې بندیزونه لګېدلي دي، په هغو باندې ډېر انعامونه ایښودل سوي دي. اوس دا چې بیا د طالبانو نماینده راځي په توکیو کې کښېني، دا یو خاص پیشرفت ده، دا یو اعتماد ده، دا د صلحې پخوا باندې یو ګام ده. او قاری دین محمد چې دلته اشتراک کړی ده، قاری دین محمد ساده سړی نه، په خپل سر باندې دلته راغلی ده.
طالبان هم څو ډلې دي، آیا د سولې په اړه له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې آیا دا ټولې ډلې هم نظر دي؟
زه خپله په ډېرو ډلو باندې عقیده نه لرم. زه دوه ډلې پېژنم چې یوه حزب اسلامي ده او یو طالبان دي. د ما په عقیده باندې د طالبانو مشرتابه معلوم ده، ملا صاحب محمد عمر ده. هغه چې صلح ته راسي او هغه صلح ومني، ټولو طالبانو به هغه صلح وي، لغه نه به د هیچا سرغړونه نه وي.
یعنی تر دې دمه د طالبانو مشر ملا محمد عمر د سولې مذاکرات نه دي منلي؟
ما وویلې چې دغه استازي چې قطر ته راغلی او یا جاپان توکیو ته راغلی یا په پاریس کې کومه کتنه سوې ده، لکه چې موږ تاسو له رسنیو نه واورېدلې، دا خپله نه دي راغلي، دا خود سره نه دي راغلي، دا د همغه ملا صاحب نمایندګان دي چې راغلي دي. او دغه راتګ پاریس ته یا توکیو ته یا قطر ته یا نورو ځایو ته، او دا د ملا صاحب په حکم باندې راځي، په خپل سر باندې خو نه راځي. دا چې اعتماد د مذاکراتو د مصالحې له حکومت سره تر اوسه پورې زمینه نه ده برابر سوې، دا بله خبره ده.
هغه منابع چې تاسو وایې، مثلا پاکستان، هغوی په دې وروستیو کې یو شمېر کړیو په پاکستان کې ویلي دي چې طالبان، افغاني طالبان، د دوی له مشورې او صلاح پرته توکیو ته نه دي تللي، نورو مذاکرات ته غاړه نه ږدي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
په دې باب باندې زه نظر نه ورکوم او نه پوهېږم، خو چې موږ شل کاله جهاد کړی ده د روسانو سره او پاکستان کې اوسېدلي، تر کومه حده پورې چې موږ پاکستانیان پېژنو یا ایسای پېژنو، د ما په عقیده باندې ټوله مسله د دوی سره ده. هغه وخت کې د موږ رهبران بې د دوی له اجازې چېرته تللی نه سوای، د موږ رهبرانو ته پاسپورټونه دوی ورکړي وو، زمینه دوی برابروله، دوی ورسره روان و. او د کیت شکو شوبه نسته. زه خپل می ګومان داده چې پاکستان په هر حالت کې د افغانستان لپاره مهم یو لوبغاړی ده.
خود دلته په افغانستان کې بیا هم ځینې سیاسي کړۍ یا خلک په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. آیا تاسو په دې باور لرئ چې پاکستان به وغواړي چې د طالبانو په وسیله له افغان حکومت سره مذاکرات وشي او دلته په افغانستان کې سوله راشي؟
الله تعالی پاکستانی طالبان اوس په پاکستان باندې مسلط کړی دي. تاسو پرون ولیدل چې نږدې لاهور ته هلته په یو پوجي چوبنی باندې حمله وکړله. ډېر عسکر یې مړ کړل پاکستاني طالبان. او دا د پاکستان د خپل لاس کار ده چې ورپېښېږي. دا چې بیا پاکستانیان څومره دې ته آماده کېږي دا په دنیاوالو پورې اړه لري، په جامع جهاني پورې اړه لري چې دوی څومره تر فشار لاندې راتللی شي او دوی څومره مجبورېدلی شي. یا دا چې تر دغه نه د دوی منافع په بل طرف کې زیاتې هغه په خطر کې لویږي نو مجبور دي چې صلح ته غاړه کېږدي دخوا راسي. تر هغه وخته پورې چې د دوی منافع دلته تامینېږي تر هغه پورې زه فکر نه کوم دا ټولې خبرې بس د خولې خبرې دي، په عمل کې پاکستانیان څه ونه کړي.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا کړی چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. سکال د پیښور 3000 به وسه تکونکې د وظیفونه محروم شوې دي. دوی وایي چې په داسې حال کې د دوی لپاره زده کړې پر مخ بوتلل ګرانه شوې ده ځکه چې د تعلیمي خرچو د پوره کولو وس نه لري. بلخوا د پیښور پوهنتون چارواکي وایي په بجټ کې د دوی لپاره د کمی له وجې تکونکې د وظیفو یا سکالرشپ نه محروم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال اصرار اتل پر ریپورت کې.
د پیښور پونتون درې زره سماسلین سخ کال د وظیفو څخه محرومه شوې دي. د پونتون د بیلابیلو سلور سولې اختوپا کلتوز د کوونکی وایي چې له دغه محرومۍ سره د دوی په کورونو بوج سیوا شوی نو بل خو د دې زده کړې هم متاثره شوي. په دې اړه د برقیاتو د سانګې یو زده کوونکی وایي:
عبدالاحد نوم یې، زما الکترونکس ډیپارټمنټ نیم. زمو خو دا ډېر امید چې او بشین د هاسټل ډېرې مسالې دي کې زیات تر کم دې پیسو باندې زمو هاسټل خرچې روان یو تیز دا نه شو نو زمو ته ډېره مسله ده په هاسټل کې.
د ماشیاتو د سانګې زده کوونکی وایي چې د هاسټل او پوهنتون پیسونه ورځ په ورځ سیوا کول شي چې له دوی د پاره د زده کړو په لار کې ګران رامنځته کوي. دوی زیاتوي:
زما نوم محمد وزیر دی او زه د فارمیسي ډیپارټمنټ نه یم. زمونږ چې کوم د هاسټل فیسونه نو هغه د کال زیات کړی شوی دي او نور د یونیورسيټي فیسونه هم زیات شونه. د فیس معافی چې کوم پیسې دی دومره وشو چې زمونږ د کم جیب خرچه یا داسې بوکس خرچه یا داسې د مس خرچه نه بل ووته دې کال دا ونه شونه. دا په کار ده چې دا وشي نسه زمونږ ډیر کار روان.
یو تنز د کوونکو زیاتوي چې له پیسونو د پای وظیفو څخه محرومي د دوی په غریبو کورونو بوج کیږي. دوی زیاتوي:
زمونږ نوم جواد دی، زه اکنامکس ډیپارټمنټ سره یونیورسيټي دا خبره کوي چې زمونږ سره فند نشته. کال تکال دوی فیسونه سیوا کوي، بیس پروګرام شروع شو، سیلف فاینانس شروع شو، فندونه ورو ورو سیوا کیږي. الکان د فیس ماپینه کې ګرا پیسې چرته دي او بوج زمونږ په کورونو باندې پریوزي او هغه یې ضرب لکه موږ له فیزي راځي خو ټیک داږي چې تدیم د فیس ماپیو کې موږ لګاوي باندې باسانی شي راځي.
د 3000 ماسیلینو د غستون زمو د پیښور پونتون د ماسیلینو د مالی مرستيال سانګ مشر فواد الدین خټک تکي خو اغوی وی
د زل بجټ کې ډیر زیات کیمرا غلیو د یونیورسيټي چای د وجنا لکه زمونږ خپل چې کم یونیورسيټي جمله اخراجات نو اغم نه پوره کیږي لګیا دي نو ای زور پکې لګوندې په سټډنټانو باندې پروتو همغ فیس معافی د کاله و نه کړې شو. د لپاره موږ دا کوشش کولې غو چې کم دمغه د انډستریز دی او زمونږ د کم نور ډونر ایجنسیز دی او دا کم مخیر حضرات دی زمونږ الومنایز دی دا لګ اکټیو کو او دینه لګیوندې ست طریقې سره فن جنریشن اکټیویټیز کو.
ته په خبر پونتون سلین وای چې کواکمنو د زده کړو په لار کې د دوی مالی مرستې روانې و نه ساتلې نو دوی به په دې ګران دور کې په سبق پرې خودو مجبور شي. اصرار تل مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521 په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. کولای شئ زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې نه یوازې خبرونه او ریپورټونه واورئ، بلکې د مشال اونیز خبرونه هم د غلطه پرتی وی تاسو اوریدلی شئ. د سهار 9:00 بجې شوې دي. د منور شانه لند خبرونه اورو.
د پاکستان ترڅنګ د بل هیواد شهریت لرونکو خلک د پارلیمان غړي جوړېدای شي او کنا د هیواد د بیلابیلو سیاسي پارتو ترمنځ اختلاف روان دی. د خیبر پښتونخوا سواد ضلع د منګلور سیمې په یو ځایي هسپتال کې د شرینه د بشکېدو لپاره د ټیکو د لګېدلو نه پس درې ماشومان مړه شوي ویل کېږي. په دغه ټیکو وخت تیر شوی و. افغانستان کې نیټو د سړک د غاړې خښ کړی شوي هغه ماین تحقیقات کوي چې په یو زغربند ګاډي د چاودلو په نتیجه کې شپږ امریکایي پوځیان وژلي وو. د مصر ستر آئیني عدالت پرون د نوي منتخب شوي صدر محمد مرسي هغه امر ځنډولی چې په کې نوموړي د هیواد د ختم کړی شوي پارلیمان غونډه رابللې وه. روس په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو مشن د وخت غزولو لپاره امنیتي شورا کې یو قرارداد وړاندې کوي. د دغه مشن وخت په راروان شلم تاریخ ختمیږي. او په ملګرو ملتونو کې د انساني حقونو د څانګې مشره ناوي پیلې وای په قرغیزستان کې درغلۍ او بډې رشوتونه تر ټولو لویه مسله ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو پر روانه خبرونه کې د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې مقامی ورځپاڼو دی نیوز او ایکسپریس ټریبیون په خپل سرټاکو کې د غبرګ شهریت په اړه خبرونه راغستي دي. دی نیوز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان مسلم لیگ نون او عوامي نیشنل ګوند د سینټ د غونډې نه د غبرګ شهریت په لوجه واک اوټ کړی دی او دای رد هم کړو. او ایکسپریس ټریبیون دا خبر سره داسې لیکي چې د حکمران ډلې سینیټر رضا ربانی او اعتزاز احسن د غبرګ شهریت د بل غندنه کړې ده. ایکسپریس او جنگ ورځپاڼه خپل سرخو کې لیکي چې د غبرګ شهریت بل په سینټ کې وړاندې کړی شو په کوم چې مخالف ډلې او عوامي نیشنل ګوند سخت غبرګون ښکاره کړو. او اج ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې امریکای ویلي دي چې د ناتو سپلای په بحالۍ باندې خبره نه ده ختمه. پاکستان به ترهګرۍ د ختمولو لپاره زموږ سره نور مرسته هم کوي. او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی د اپوزیشن یا مخالف ډلو تنقید او د احتجاج باوجود د توهین عدالت ترمیمي بل منظور کړو. ادارې وایي چې بل کې ویلې شوی دي چې ټول وزیران او نور اعلی چارواکي بعد توهین عدالت نه مستثنا وي. اداري مخکې لیکي چې دا بل ډیر په تادی سره منظور کړی شو او د دې شاته چې کوم مقاصد دي په هغه دا سات سویل مناسب نه دي. اداري زیاتوي چې عدلیه ډیره معتبره اداره ده او په کار ده چې د دې خیال وساتلی شي. او د پاکستان ولست هم معلومه ده چې دا هر څه د سره پاره کولای شي. نو د پاکستان ولست په چرته هم د عدلی بې عزتي برداشت نه کړي. او بل دا چې کنن نوي نو سبب حکمرانو ته دا احساس وشي چې دوی ولې د عدلی اختیارات راکم کړی دي. خو بیا به وخت تیر وي. نو خو به دا وي چې حکومت او اتحادیان سره کینی او په شریکه د عدلی د وقار او عزت لپاره سلار روباسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې په زرګونو د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخ دی، ځکه چې د لسم پاس کېدو وروسته په کالجونو کې د زید نشټوالي د قبل دوی ته داخلي نه ترلاسه کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې غټه وجه دا ده چې حکومت د نوو کالجونو جوړولو طرف ته پاملرنه نه ورکوي. نو باید چې صوبایي حکومت دې اړخته فکر وکړي، ځکه چې دا د دې ملک د مستقبل د معمارانو مسله ده. ادارې زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې چې کوم کالجونه دي چې دغه ته اسانۍ ورکړي شي او دغه رنګ چې څوک د کومې سیمې دي چې هغوی د دې پابند کړي چې هغوی به خپلو علاقو په کالجونو کې داخلي اخلي. نو د داسې کولو سره به یو خوا د استلونو خرچې راکمې شي چې کوم خلک په نورو ضلعو کې پاتې کیږي او هغوی د استلونو خرچې ورکوي. نو بل پلو به د داخلو دا مسله هم مواره شي. اداریا اخیره کې لیکي چې تمره چې صوبایي حکومت با دې لړکی د زده کوونکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړی. ورسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې ایران یو وار بیا پاکستان ته د 1000 میگاواټا او د 25 میگاواټا د بجلی پلانټونو لګولو پیشکش کړی دی او دا دواړه پاور پلانټونه یا منسوبې به په بیراجونو باندې لګولې شي. ورسپانه لیکي چې موجوده وخت کې پاکستان د توانای د بحران سره مخ دی او د دې بحران نه دراوتلو لپاره حکومت لپاره کار دی چې د ایران دا وړاندیز قبول کړي. نو دغه دغه شان با نه صرف کورونو استعمال لپاره بجلی ترلاسه شي بلکې واړه صنعتونه به هم یو واری بیا روان شي. ورسپانه لیکي چې زموږ په ملک کې د بیراجونو بهترین نظام موجود دی. ورسپانه اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې په دې منصوبو غور وکړي او ملک ته راپېته توانایي بحران په مستقل بنیادونو باندې ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې د دفاع پاکستان کونسل لانګ مارچ ته په اشاره سره لیکي چې سختریزو د نیټو د ځواکونو لپاره د لارو د بیا پرانیستلو پر ضد لاریون وکړ. او واشنگټن ټایمز بیا لیکي چې امریکا په ازبکستان کې د بشري حقونو په اړه اندېښمنه وه او اوس یې د افغانستان لپاره د دې هیواد مرسته پکار ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي له پاکستان څخه افغانستان ته د نیټو لپاره د سامان وړنې د لارو د بیا پرانستل کېدو له کبله په غوسه سو مشهورو جهادیانو او شی اړخو سیاستوالو د دوشنبه په ورځ د یو داسې چا په مشرۍ کې د پاکستان په زړه یعنی اسلام آباد کې د خپل قوت څرګندونه وکړه چې امریکا یې پر سر $10 میلیون اعلان کړی دی. ورسپانه لیکي چې حافظ محمد سعید د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی دی او د هند د ممبئی په ښار کې په هغه برید کې لاس درلود چې د ډیرو امریکایانو په ګډون 170 کسان پکې وژل شوی. ورسپانه زیاتوي چې په دې وروستیو کلونو کې د لشکر طیبه جګړه کوونکي د پاکستان د ګاونډي هیواد افغانستان په یاغیتوب کې یو جدي عنصر ګرځېدلی دی. ورسپانه لیکي چې د دفاع پاکستان کونسل د لاریون کڅ هم د ریپورتونو لمخې په سولي زتوګه پایته ورسید، خو پر همغه سړک چې د دې لاریون کوونکی پرتللی وو د سه شنبه په سهار پر موټر سایکل سپاره یو نامعلوم وسلوال په ډزو کې شپږ عسکر ووژل. ورسپانه زیاتوي چې د لاریون دا وښودله چې سختریزو د پاکستان په عام ژوند کې څومره ځای جوړ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې کله حافظ محمد سعید په اسلام آباد کې ولاریون تخپل وینا پای ته ورسوله، نو په داسې موټرونو کې له هغه ځای یوړل سو چې ډزې پرې اثر نه کوي. د ورسپانې په لیکنه که څه هم دا لاریون د سیاسي غونډو په پرتله د خلکو په شمیر کې لږ وو، خو د سختریزۍ د اغیز څرګندونه یې وکړه. بل پلو واشنگټن ټایمز ورسپانې لیکي چې کله په ازبکستان کې په پراخه کچه خلک ووژل سو، نو هغه وخت ازبکستان له نړۍ یو پرې هیواد سو. خو اوس چې امریکا د افغانستان لپاره ورته اړتیا لري، نو یو پادي هیواد کې له بشري حقوقو پر سرغړونو سترګې پټې کړې دي. ورسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون یو شمیر لوړپوړو امریکایي چارواکو د تیر کال په اوږدو کې د ازبکستان ستاینه کړې ده او کمپنۍ پادي اړه لیواله دي چې پادي هیواد کې پانګې واچوي. خو په عین حال کې ازبکستان د روس په مشرۍ کې له پوځي اتحاده له دې کبله وایستل سو چې په ماسکو کې له پخوانیو واکدارانو سره اختلاف دی. ورسپانه لیکي چې له دې څخه داسې اټکلونه کیږي چې افغانستان ته د تلو لپاره د لارې له ورکولو په ګټه اخیستو سره دا هیواد کولی سي چې په خپله خاوره کې و امریکا ته د پوځي مرکز جوړولو بلنه ورکړي، او دا به یو داسې پرمختګ وي چې روس به په غوسه کړي او په وار له مخه تاوتریخوالي ته مخامخ سیمه کې به لا نور کړکیچ رامنځته کړي.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم راځي وی بلې مطبوعاتي کتنې ته. په واشنگټن پوسټ کې لیکوالان لیکي د افغانستان په اړه مهمه خبره ده چې کله امریکایي ځواکونه د دغه هیواد اوزي، نو د افغان ولسمشر حامد کرزي ځای به څوک نیسي او د القاعده او طالبانو مخه به څنګه ونیول شي. د شاهین بنیرینا د دغه مقالې غټ ټکی اورو.
په امریکا کې ټول بحثونه په دې مرکوز دي چې د افغانستان نه به ځواکونه څنګه خپل کورونو ته ستانه شي، او آیا امریکا د خبرو اترو د عمل وړاندې بوتللو لپاره د کرزی سره کار کولی شي او کنه. خو هم دغه همره مهمه خبره دا هم ده چې آیا ځواکونه راوځي، نو هیواد به ځان څنګه قایم وساتي، د کرزی ځای به څوک نیسي، او د القاعده او طالبانو مخه به څنګه ونیول شي. په مقاله کې لیکل شوی باید امریکا هر یو هڅه وکړي چې یو اصلاح خوښونکي انتخابات وګټي. که چېرې یو جنگ سالار ولسمشر شي، نو د افغانستان سره شوی مالی امداد به ضایع شي، او دغه شان چې د پرمختیا کوم کارونه شوي دي هغه به څه ګټه رانه وړي. پلمنځي جنگ هم پیلېدی شي، او دا یره هم شته چې د هیواد لویه برخه د القاعده او طالبانو په لاس ورشي. د ولسمشرۍ لپاره په ممکنه کاندیدانو کې د تعلیم او کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر، اقتصادي کارپو اشرف غنی او د بهرنو چارو پخوانی وزیر عبدالله عبدالله ګډون لري. کچره په دوی کې یو اصلاح خوون کې غورشي بیا به هم د کابل حکومت د یاغیانو پر ضد مبارزه لا دوام ورکي. خو غالب ګمان دا کیدی شي چې په لوی خارونو با خپل قابو وساتل شي او قامی امنیت با پر خپل ځای پاتې شي. کچره د مرستیالو ولسمشرانو او کابینې د غړو په غوړه کولو کې د احتیاط نه کار واخیستی شي نو د خپل منځي جنگ خطر هم کمیدې شي. مقاله کې وړاندې راغلي دي ډېر افغانان د فکر کوي چې امریکا به د مخکې په شان افغانستان یوازې پریږدي او یادا چې د هیواد د ستراتیژیکي اهمیت له وجې امریکا غواړي چې تل تر تله په افغانستان کې پاتې شي. باید امریکا په دغه اړه ډېر سرګند او باوري پیغام ورکړي. افغانان باید آماده کړي شي د هغه جنگ سالارانو لارو نیسي چې د کرزی زینی ولغواړي.
زمون همکار شاهین بنیره وو او اوس هم په روانه خبرونه کې راځو او نيزي خبرونه په لوشي ته په دې پروګرام کې به تاسو په افغانستان کې د وی خزې د وجنې او په خبر ایجنسی کې د فریده اپریدی د ژوند او مرګ حال واوري. نو راځي چې په لوشه واورو. بهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واور په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمان راته غږ کې د اګرانا
بلوشا
پلوشه کې مو زه فرخند وزیر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر ایجنسی د فریده اپریدی د ژوند او کار حال
دغه اکټیویټیز بیا غل زنه نو د پاره وی او د زنه نو د سره ډیر زیات لګا مطلب خوخوږي واه
دا چې آی یې به خزتا په خپل سر د مذهب په نامه سزا ورکول ته په خپل ټولنه او مذهب سنگوري
عام افسادو ته د خبر اختیار نشته چې هغه د سزا په خپل نافذه کې
د ټولو اول رازو د ریپورت تا د پښتنو په سیمو کې د ټولنیزو روایتو لوجي اکثره خزو ته د ډیره ګرانوي د کور بهر د کار لپاره راوځي او چې کومه ته د سیمو کې په لاس ورغلي نو د ټولنیزو بندیزونو سره سره د ترهګرۍ او تندروا فکر هم اخکار شوی دی. هم په داس کې یوه د خیبر فریده اپریدی هم وا چې د روان میاشتې په سلورمه نیټه چې کله هغه د کور نه کار ته روانه وه په لاره د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شوه. فریده اپریدی په قبالی سیمو کې د خوځو د روزګار او پرمختګ په یو اداره سویرا کې کار کوي او غوښتل دي چې د یوې قبالی میرمن د ژوند خکول لپاره کار وکړي. د 25 کلنې فریدی د کار ملګری وای هغه په ډیر وړوکی عمر کې په خپل ټولنه کې د پوهې او شعور پیدا کولو لپاره کار پیل کړی وو او هم د هغه وجه وا چې په خپل لږ عمر کې ډیر کارونه کړی دي. د هغه د کار یو ملګری وای فریدا یو تکړه بهادر جنای وا
هغه ډیر نایس او ډیر کمیټډ وا د خپل کار سره او ډیر ځات مخلص وا ډیر په خطرې کا باندې خپل مطلب چې کوم داوی زمواریانه وی هغه باغه تر سره کولې او ډیر ځات مطلب مخلص وا او ډیر داسې مو چې مطلب هغه ډیر ځات خفه کېدا سپیشلی په غریبانو خلکو باندې حالانکه هغه ډیر ځات غریب وا او ډیر ځات بلکه خفه کېدا سپیشلی بزنانو باندې.
آیا هغه چارت تاسو سره په دې اړه خبرې کړې وي چې ګنې هغه ته داسې دړکې ورکل کیږي یا سخپل یاره در سره سرګند کړې و؟
یاره هغه خو ویلو دوه درې ځله دا خبره هغه شریک کړو چې ماته میسیجز راځي او ماته کال راځي خو هغه دام ویل چې داسې کنفرم کال نه دی او کنفرم میسیج نه وي او دا څوک داسې مطلب داسې خلک وي چې هغه زموږ بلار کې روګاوټ جوړول میجورٹی
د فریدی د کار ملګری دا هم وای هغه بعد مذهب او د خپل ټولنې د روایتو ډیر خیال ساتلو
دیندار انتہائی دیندار وا هغه به فست کیمرا له اساس ته هغه به یوه دو گھنٹے هغه تلاوت کول هغه نه بعد یا خپل لپټاپ یا سیستم مان کو نه هغه نه بعد به خپل کار شروع کو او په فرده کې تل راتل
د خصو لپاره کارکونکو اداره سویرا چې په 2004 کال کې جوړه شوې ده فریدا هم په هغه کسانو کې یو وا چې دغه ادارې بنیادی کې خو دی وو هغه د جمرود د غونډه سیمه سره تعلق لرلو او سمو د وړاندې د خپل کار په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی وو
د فیفن چې کوم اهم او بنیادی مقصد دی هغه یو داسې گروپ جوړول دی چې هغه د عوامو او د ایم این اے ترمنځ یو تعلق جوړ کړي
دا د فریدا اپریدی غږ وو چې تاسو واورید هغه سنفی یا جینډر سټډیز کې د علامه اقبال یونیورسيټي نه شپاړسم کړی وو او د وی بل غیر سرکاري ادارې فافین سره هم کار کوي چې د بی طرفه انتخاباتو لپاره کار کوي او غختلي قبایل د ووټونو د اهمیت او په سیمه کې د روانو بدلونونو خبر کړي په قبایلی سیمو کې د غیر سرکاري ادارو د اتحاد یو مشر زر علي خان د هغې د کار په اړه وایي
یو داسې سیمې سره وو چې هغې کې ښځو ته دا اجازه نه ورکړلی کېږي چې هغې دې د ښځو د حقونو دپاره د جمهوریت دپاره د انساني حقوقو دپاره کار وکړي خو هغې نه ټولو مشکلاتو نه باوجود دې سبق وویلو نو د سبق نه ویلو نه پس یې دا فلاحي کارونه شروع کړي د خیر ښېګڼې کارونه شروع کړي
د فریدې د کار یو بل ملګری وایي هغه یوه زړوره جنۍ وه او نه غوښتل چې د دړکو له وجې خپل کار پرېږدي
تقریبا 2004 نه مو سره و او 2008 نه بیا مو لکه داسې چې پرمننت بیا مونږ آفیس سیټ اپ راغی او په هغه کې مونږ سهار نه ماښامه پورې به یو ځای پاتې کېدو هغه داسې وه لکه څنګه د فیملی ممبر یو خور او بیا لکه مور دی کې هر هغه مینه وه چې کم په انسان کې او هغې سره مونږ شپې ورځې داسې تېرې شوې چې هغه په هر ټایم په هر سیکنډ کې مو مخې مخې ته کېږي په هر خبره کې هغه مونږ ته یادېږي هغه ډېره زیاته هارډ ورکر وه پیشوې بیا سیمم لپاره هغه ډېر زیات ښه نظر وو او ډېره خفه کېده د علاقې په خلکو زنانه او ماشومانو باندې
د فریدې په وژنه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د مدني ټولنې غړو په پېښور کې په یو کانفرنس کې د هغې د مرغندنه وکړه او د دې سره سره یې په دغه سیمه کې د خبریالانو او د امن لشکر د مشرانو په وجنه هم خپل سخت خپګان ښکاره
کړه
خو په افغانستان کې هم وخت په وخت په خزو د تشدد په خیره مرسته کیږي په پروان ولایت کې په روان اونۍ کې د یوې داسې خزي ویډیو مخې ته راغلی چې پکې هغه په پړونه کې ناشته خودل شوې ده او غیر چاپېره ترې وسلوال ولاړ دي چې ورستو دغه خزه په ډزو وژني د دغه ویډیو مخې ته راتلل ښکار کوي په دغه سیمو کې خزي سرنګ د تشدد ښکار کیږي په دغه پیخه په افغانستان کې حکومتي او د مدني ټولنې غړو هم خپل سخت برګون خودلې دي په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استاذ فوزیا کوفي دغه پیخه غندي او وای باید افغان حکومت ته خوځو ضد تشدد مخاوني سي او له دغه لپاره قانون عملي کړي
سلام علیکم جدا باید در ولایت کې یو داسې اتفاق په دور سي اخیر مسولین باید پرسان شوم
زه فکر کوم په ولایت کې چې دا پیخه شوې ده له مسولینو د پښتنه وشي اتفاقا چې دا سیمه د کابل په 2 کیلومتر کې ده نو څنګه ممکن ده چې د ټولو تر مخې د داسې جنایت وشي افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي
اخوا د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی وای دوی دغه پیښه په سختو ټکو غندي
تاسو د دې پښتنه نه ډیره زیاته مننه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورو د افغانستان په هر نظام کې په هر نیشي رژیم کې په هر حکومت کې خزه همیشه ربړول شوې ده خزه د تهدید او غوښتنو سره مخامخ شوې ده خزه همیشه د شکنجه شوې ده چې خصوصا بل خصوص د نظام د طالبانو په نظام کې خزه ډیره تهدید شوې ده او ډیره د غوښتنو سره مخامخ شوې ده څنګه چې تاسو خپل شاید پرون داسې یو پیښه د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډیره زړه دردونکې ډیره ربړېدونکې او ډیره د ناورین او اندېښنو نه ډکه پیښه وه هغه زموږ یوه خور په نامه دیدی چې چا سره یې نامشروع اړیکې درلودې هغه د عام په محضر کې د خلکو په مخه کې بیچاره د چادري په سر او د ډزو په سبب سره له منځه ځي او په شهادت رسېږي او مړ کېږي چې واقعا دا به د افغانستان ښځو ته یو لوی ګواښ وي، یو لوی تهدید به وي، یو لوی ناورین به وي چې د افغانستان ښځې ورسره مخامخ شوي دي. علاوه د دې نه چې د افغانستان ښځې په دې دردیدلې دي، فکر کوم چې د نړۍ ټولې ښځې به د دې د ډېرې کار په لیدلو سره ډېرې دردیدلې وي او ډېرې غمېدلې به وي. زه فکر کوم چې خپله یوه ښځه هغه څوک ده چې سوله راوړونکې ده، خپلې کورنۍ کې به سوله د تل لپاره راوړي. د کورنۍ نه به د دې سوله ټولنې ته، بلخصوص بیا ټولې نړۍ ته به د دې سوله ځي. د سولې پیغام راوړونکې ده، د سولې پیغام رسوونکې ده. مګر یو بیچاره ښځه په داسې حالت کې وژل کېږي، په داسې بې رحمانه سره وژل کېږي چې تا د هغې قصور نه ده معلوم چې په کوم قصور، په کومه خبره، په کوم الزام، په کوم دا وژل کېږي. نو دا به موږ ته د ګواښ نه ډکه حالت وي او دا ډېره غمیزه صحنه ده چې موږ په سترګو ولیدله.
نیلوفر عزیزی، یو پښتنه بل لرم، هغه دا چې دغه پیښه رامنځته شوه، داسې نورې هم په افغانستان کې په ښځو د تشدد پیښې رامنځته شوې دي، په دې روانو حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې د یوې ښځې ژوند ته چې هغه غواړي چې کار هم وکړي، هغه غواړي چې د نورو هیوادونو په رنګ کې چلته کې ښځې څنګه ژوند کوي، څنګه کار کوي، د هغوی په رنګ باندې د خپل کار هم وکړي، د خپل کور پالنه هم وکړي، اتلون کې څنګه ویني تاسو د یوې افغانې مېرمنې لپاره؟
زه فکر کوم چې افغانې مېرمنې دې بس دي نه، اگر چې کلونه ډېر کېږي چې ښځې د ګواښونو سره مخامخ دي، خو بیا هم پس دې نه به نورو ګواښونو سره هم مخامخ کېږي، نورو چالشونو سره به هم مخامخ کېږي. هغه ښځه چې تحصیل کړی ده، هغه ښځه چې لوړې زده کړې کړي دي، هغه ښځه چې غواړي چې د خپل د وطن د آبادۍ لپاره په سیاسي ډګر کې ګام کېږدي، په ټولنیزو چارو کې ګام کېږدي، ټولنیز کارونه وکړي، هغه په بزنس کې برخه واخلي، هغه یو ښه ډاکټره شي، هغه یو ښه انجینر شي، یو ښه حقوقدانه شي، یو ښه معلمه شي، یعنې ښوونکي شي. نو پس د دې نه چې کله دغه ریکار دی ولیده، زه فکر کوم چې د هغې روحیات به ټول مړه وي او جرات به ونه کړي، هغه به مورال ونه اخلي، هغه به روحیه ونه اخلي چې لاړه شي خپل تحصیلات وکړي، لاړه شي سیاسي چارو کې کار وکړي، سیاسي ډګر کې یعنې پښه کېږدي او ګام کېږدي. فکر نه کوم چې نورو ټولنیزو برخو کې ده په ډېر زړورتوب سره کار وکړي، ولې چې هغه یو مثال و. همدارنګه زمونږ ډېرې خویندې د دې داسې نظامونو د داسې کسانو قرباني شوي دي نن سبا، چې مثال یې پرون او ویل وی پرون چې تاسو په خپله په سترګو ولیدله.
نیلوفر عزیزی، یو اخیره پوښتنه لرم، هغه دا چې تاسو څه وینئ، دغلته کار کوئ، ژوند کوئ، د خلکو سره مو لیده کاته کیږي، په دې تیرو کلونو کې او په افغانستان کې آیا د ښځو ضد تشدد زیات شوی او کنه کمې پکې را روان دي؟
دا چې زمونږ تاریخ باید مخ په وړاندې وي، مګر په دې بدبختۍ سره، په دې بدمرغۍ سره چې زمونږ د ښځو د ازادۍ تاریخ مخ په شا روان ده، او ورځ په ورځ زمونږ په مخه کې ځینې تهدیدونه، ځینې ګواښونه، ځینې چالشونه مونږ ورسره مخامخ کیږو. مثلا مونږ د ولایتي شورا وکیلانې، زه په خپله همیشه کوشش کوم چې ځینې لرو پرتو سیمو ته د خویندو سره لیده کاته وکم، د ورونو سره لیده کاته وکم، چون زه د هغو استاد یم، چون هغوی ماته اړتیا او ضرورت لري تر څو د هغو ستونزې او مشکلات راټول کړم او وړو مقاماتو سره یې خبرګې کړم. خو کله چې زه دغه حالت ګورم، فکر نه کوم چې پس د دې نه زه جرات وکم، خو بیا هم زه قرباني ورکم، بیا هم زه خپله روحیه د لاسه نه ورکم، او زه به انشاءالله د خپلو نورو خویندو سره ګام په ګام ځم او د خویندو ستونزې به حلومه، تر څو چې هغو خپل روحیه له لاسه ورنه کړي، خپل مورال له لاسه ورنه کړي، او همیشه په جرات کې اوسي، همیشه د خپل حق او حقوق څخه دفاع وکولی شي، د خپل حق هغه حقوق څخه چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې ورته رالېږلي دي، په شریعت کې ورته دي ورکړ شوي دي، او اساسي قانون ورته ورکړ شوي دي، دا ورکړي دي. دا نه چې نن سبا مونږ کده په شان حقوق حق را کړی دی یا اساسي قانون حق را کړی دی، بلکې د مونږ ورونه دي په دې اګه شي چې مونږ ته الله جل جلاله حق را کړی دی. په قرآن عظیم شان کې مونږ ته سوره اختصاص کړی دی، د ښځې په نامه سوره اختصاص شوي ده. مونږ هغه خویندې لرو چې هغه په مارکیټ کې د مارکیټ سپستی کوله، مونږ هغه خویندې لرو چې په جهاد کې برخه اخیستې ده، مونږ هغه خویندې لرو چې تجارت پیشه وی مثلا بی بی خدیجه الکبرى یو تجارت پیشه خزوه او همداسی نور مثالونه چې د بیبیانو په برخه کې دي چې البته هغه هم موږ هم دي همغو غیو پیرویو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیرویو نو طبعا موږ ته الله جل جلاله حق راکړی دا اساسي قانون حق راکړی دا موږ به تل خپل اواز پورته کوو خپل ګام به ږدو او د خپل د حق او حقوقو او د ازادي او استقلالیت غوښتنه به کوو.
په افغانستان کې یو دینی مشر وایي داسې سزاګانې باید د اسلام او شریعت مطابق ورکړل شي.
نه په کلاشینکوف په مرمۍ باندې نشته، هغه به سنګسار حکم ده. سنګسار حکم شرعي ده، نو په دې کې مثلا د کلاشینکوف او مثلا د توري او د یو شی د بل شی دا حکم پکې نه درغلی. فقط هغه دی په یو مسله کې چې شریعت حکم وکړي چې هغه قاضي باید هلته په خپل حضور ولري.
دا چې آیا وی خزه ته د ګن شمیر سړو مخ کې داسې سزا ورکولو ته اسلام او ټولنه څنګه ګوري، دغه پښتنه د پاکستان د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم زوابوي.
زه به داسې عرض کوم چې د اسلام سزاګانې حدود د دین حفاظت لپاره د اسلام حکومت او د اسلام ریاست په کار دی او د قضا محکمه په کار ده او د هغې تحت ثبوت کی فراہم شی نو راہی دا طرف بیا سزا ورکول پکار دی. عام افرادو تا دا دے حق نشتا چی آغا دی سزا ناتی گئی. دا واقعی چی شدی دا دی تفصیلات نا تفصیلی والو مازیدیو ہم نا دا کتلے زر اصلی خبر کولی شما پا اسلام کی دا زنا کچر تا نو دا شوی چڑی یا خزوی دا خی دا پرا سل کوری سل دوری او دا شوی خزا یا چی وادیوی دا سی سڑی آغی پا زنا کی ملویر چی نو دا اخی دا پر سزا رجم دے پکانو ویشتل تا ہرا حقا وقت پوری چی دا اخی ساوزی او ختم شی جون دے ختم شی او دا اخی دا پر پا قرآن کی دا جواحان و شرط دا دے چی سلور اکیلان بالیخان پا اخبان دے دا جواحی کی چی اخی پا خپل سرگو دا لیدلی دا پا دالت کی دا جواحی شی او اخی تسکیت و شتورود دا خبر هم سر تورسی چی دا فاسقان ندی دروغجن ندی او دا عادلان او صادقان دی او آخی دا خبر او کی نو دا آخی نفس دا سزا ورکڑی کی دیشی خو دا سزا دا پارا دا اسلامی حکومت او اسلامی ریاست هم او اسلامی عدالت او دا قضا محکمه پچار دا عام افتادو تا دا دی خبر اختیار نشتا چی آخی دا سزا دا پختل نصیبه کی نو که چرته د اسلامي عدالت بغیر چا دا کار کړی هم د اسلامي سزا نه ده. دا د ته هر څه نور څه چې وویل شي خو اسلامي سزا دې ته ویل درست.
خزه چې د پښتنو په ټولنه کې د یو شمېر ټولنیزو مسلو سره د وړاندې نه چنګیږي، په تیرو کلونو کې په دغه سیمو کې د مذهبي تندروي او سختریزۍ له وجې تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې ده. داوا د دې اونې پلوشا چې تاسو واورید، ظفر خنده وزیر درنه په دې ځای اجازه غواړم. ته ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.
وطن دیکھ جانا 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 لو می روح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا 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 یو می روح دے بل میں زان یو می روح دے بل میں زان یو می روح دے بل میں زان یو می روح دے بل میں زان
خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری زمون پیرا کی پریا